ساعت دیگر با همکارم احمد شبر باشین. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مول افغانستان د یو شمیر امریکایي پوځیانو له ایستلو خبرو دا به هم واوري چې نن یو شمیر افغان سیاستوال په پاکستان کې له پاکستاني پوځي او سیاسي څیرو سره خبرې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان پوځ دا کوي چې فاریاب کې په تیرو څلور ساعتونو کې پلسکونو طالبان وشلي. نن د افغانستان فوټسوال لوبډله د آسیا جام په پای لوبه کې لوبیشه او کرکټ ټیم په نړیوال جام کې له هند سره مسابقه لري او د امریکا ولسمشر وای د ملکي تلفاتو له ویرې پر ایران حمله ونه کړه. د خبرونو تفصیل. په شمال کې د 259 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د فاریاب ولایت په غورماچ، خواجه سبز پوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د شپاړس قمندانانو په ګډون د هغوی تر نوي زیات وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیا دوه تنه بهرنیان هم وژل شوي. یو هوایی برید د طالبانو د تشپنامه مرستیال ولسوال حاجی برکت په قرارګاه شوی چې ټول ډیر لس طالبان پکې وژل شوي. په دوی کې دوه بهرني وګړي هم وو چې یو یې د ازبکستان وګړی اکا علی او د یو بل هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د رضایی په وینا ګمان کیږي چې د تلفاتو شمیر شایي تر دې هم زیات وي او ممکن خپل حاجی برکت هم پکې شامل وي. نن د افغانستان د لوبو لپاره مهمه ورځ ده. د افغانستان تر شل کلونو د لږ عمره فوتسال لوبډله له جاپان سره مسابقه کوي او د کرکټ ملي ټیم له هند سره د لوبو ډګر ته ځي. دا لوبه د ساوت هیمپټن د کرکټ په لوبغالي کې پلان شوې ده او د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیل شي. افغانستان په سرژنی نړیوال جام کې تر دې د مخبلي ټولې 15 لوبې بایللي خو د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې له هند سره نننۍ لوبه به بل ډول وي.
د هندوستان سره به لوبه په دې جالبه وي چې په 2013 کال کې موږ په آسیایي جام کې په اماراتو کې د دوی سره ډیره ښه لوبه کړې وه. نو بیا هم کوشش کوو چې یو ښه لوبه سره وکړو همداسې بنګله دېش سره، پاکستان سره، ویسټ انډیز سره.
بلور ته تر شل کلونو د لږ عمره فوتسال ټیم چې د آسیا د فوتسال په لوبو پایلوبې ته رسېدلی دی نن د ایران په تبریز کې د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 بجې له جاپان سره مسابقه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې پر ایران د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د بشتلو په ځواب کې د امریکا پوځي حملې ته لس دقیقې پاتې وي چې د پخپل د اقدام مخه ونیوله. ښاغلی ټرمپ پرون جمعه پر ټویټر په 2 پیغامونو کې او وروسته له ان بی سی تلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې متحده ایالاتو د غچ اخیستلو ته شیبې شمېرلې خو کله چې ورته وویل شول پر ایران د برید تلفات شایي 1.5 کسانو ته ورسېږي نو دا د ده په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو د وی بی پیلوټ کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې متناسب اقدام نه و. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هوایی چلن شرکتونو ته امر کړی چې ګرجستان ته د روسیې وګړو لیږدول بند کړي. پوتین ویلی دی چې دا اقدام د روسیې د ملي امنیت د ساتنې لپاره ضروری و. پوتین په دې فرمان کې چې پرون د کرملین پر وې پڼ خپور شو ویلی چې دا بندیز به د جولای له 8 وروسته پیل شي او موقتی به وي. په فرمان کې د الوتنو د ځنډیدو علت نه دی ښودل شوی خو دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. دا مظاهره د ګرجستان د پارلمان په غونډه کې د روسیې د پارلمان د یو غړي له ګډون وروسته پیل شوې. د دې مظاهرو په نتیجه کې د پارلمان رئیس ایراکلی کوبا خدیجی پرون له خپل دندې استعفا وکړه. د ګرجستان ولسمشر سالومی زورابیشویلی چې بلاروس ته رسمي سفر تللی و پرون په منسک کې خبريالانو ته وویل چې خپل سفر نیمګړی پریشتي. دا وای په ګرجستان کې وضعیت کړکېچن دی نو ما پریکړه وکړه چې هلته ووسم. کله چې په هیواد کې څه پیښیږي د دولت مشر باید هلته وي نو باید لاړه شم او له خپلو خلکو سره ووسم. د روسیا او ګرجستان ترمنځ اړیکې په 2008 میلادي کال کې د دواړو هیوادو ترمنځ له لنډې جګړې وروسته ترنګلې شوې. او روسي خبر ده چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو شمیر غړي د امریکا د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهنې لکبله د روسي پر ضد د پراخو بندیزونو د وی لړۍ طرح وړاندې کړې ده چې پر جنو ډیرو شتمنو وګړو بندیزونه هم پکې شامل دي. په دې طرح کې چې پرون وړاندې شو د دواړو ګوندونو د پخوانیو وړاندیزونو ځینې برخې راخیستل شوي او دا ګروپ هیله لري چې د کانګرس دواړه خونې به یې تصویب کړي. په دې طرح کې بهر ته د روسیې د طبیعي ګاز د لیش پر پروشو پر هغو روسي بانکونو چې د ډیموکراسۍ د زیانمنولو د هڅو په ترڅ کې د کرملین ملاتړ کوي او د سیاستوالو په ګډون د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نږدې کسانو د بندیزونو سپارښتنه شوې ده. دا طرحه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د رای ورکوونکو د امنیت او د آنلاین سیاسي تبلیغاتو د شفافیت لپاره د تدابیرو غوښتنه هم کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لشپښنی په ټوله افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپل زرو محاربو سرتیرو د ایستلو ژمنه کړې. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. تمه ده چې نن یو شمېر افغان سیاستوال له پاکستاني پوځي او سیاسي چیرو سره د پاکستان مری ته څیرمه په یو غونډه کې برخه واخلي. په خوست کې وزیرستانیانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلوي غونډه وکړه.
د یونایټیډ سټیټ نه بین الملل نه د غوښتنې لري چې زموږ د انصاف لپاره د دویم راپور ته شي.
په غزنی کې مدني فعالانو پر خلکو هندوانې وویشلې.
سنو رزیز د نورو ایرانی پاکستانی او نورو چینایي د انرژي په مخ باندې خرسيږي د بدیل وګرځو د افغاني میوه
دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
زما زیات ډیر خسي خوخي عمر جان مې خسي کې بلر جان مې ټول چې دې ما تخسي کې ته مکتب سره شمال ته استاد ما تخسي کې
د کورکلی په پروګرام کې به واوري چې کیسې د ماشومان پر ژوند اثر غیس کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي له افغانستانه به د ترهګرۍ پر ضد د محاربو 9000 عسکرو څخه زر تنه وباسي. ښاغلی ټرمپ له ټایم مجلې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه یادونه کړې چې په افغانستان کې هر څه سم روان دي. د پوځ یو پخوانی جنرال وایي چې د پوځي عملیاتو مشي اوس هم د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی، نو د زرو سرتیرو وتل به د هیواد په امنیت کې د پام وړ بدلون رانولي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې راتلونکي کې پیلېږي، ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ډېر ژر به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8000 ته راټیټ شي. له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې په خواله د تر ډیره له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د وټلو پر مهال ویش متمرکز وي. خاغلی ټرمپ له ټایم مجلې سره په خپل امریکا کې چې د منځني ختیځ پر روان کړکیچ او په دې کړکیچ کې د ایران پر وانډه او د نورو نړیوالو مسایلو په اړه پر بحثونو متمرکز و، د قطر د خبرو یادونه ونه کړه. خو ویل په افغانستان کې چاره پر سم لوري روان دي، هي خبري پیښیدون کې دي او اسلامي دولت ډلا یا داعش ځپل شوی، نو ځکه د امریکایي ځواکونو شمیر چې یو ځل مخکې له 1400 څخه 9000 ته ټیټ شوی وو اوس به 8000 ته راټیټیږي. دا امریکایي سرتیری اوس مهال افغان ځواکونه چې د پوځي عملیاتو مشري کوي روزي او سلام مشورې ورکوي. د افغان پاوڅ متقاعد جنرال افضل امان په دې باور دی چې له افغانستانه د زرو یا زیاتو سرتیرو وتل به د هیواد په امنیتي حالت کې د پام وړ بدلون رانه ولی. جنرال امان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
بیشترین جنگ ها بالای نادای امنیتی و دفاعی یعنی اردوی ملی و پولیس ملی
تر ټولو زیاتې جګړې د دفاعي امنیتي ځواکونو یعنی د ملي اردو او د ملي پولیسو پر غاړه دي. دوی دا وړتیا لري او په مستقل ډول دا دنده پر مخ بیایي. فکر کوم چې د روزنې، سلام مشورو، تامیناتو او لوجستیک په برخو کې د څو زره نړیوالو ځواکونو مرسته ګټوره ده، خو د دښمن د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې هومره ګټور نه دي که زر سرتیری کمیږي او که 2000
کم شوه.
ولسمشر ترامپ چې له ټایم مجلې سره په مرکه کې افغانستان په پرله پسې ډول د منځني ختیځ په سیمه کې یادو، په ټینګار سره وویل چې د امریکا پاوز باید هیڅکله منځني ختیځ ته نه وای استول شوی، او زیاته یې کړه د نه غواړي چې امریکایي ځواکونه هلته دیروي او باید له دې سیمې ووزي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تکل شوی دی چې تقریبا یو ساعت وروسته تر دی د پاکستان لمری سره نږدې په بوربند کې په افغان سول خبرې پیل شي. د مشال رادیو خبريال اسرار عالم مومند ل شپ وړاندې ل طاهر خان سره چې د غونډې په ځای کې د خبري وکړې. طاهر خان د مشال رادیو خبريال د دې غونډې په اړه وویل،
د افغانستان نه چې کوم پلاوی راغلی په هغه کې مهم چې کوم شخصیت نمونه موږ سره شریک شوی دي، هغه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګڼ شمېر خلک دي، دې سره سره د سولې د شورا چې کوم مشر دی کریم خلیلی هغه هم په دې وفد کې پلاوی کې شامل دي، او د دې نه علاوه د حزب وحدت مشر محمد محقق چې دا د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله معاون هم دی، دې سره سره د بلخ پخوانی والی او د جمعیت اسلامي یو مشر استاد عطا محمد نور هم په دې کې دی، بل یو افغان مشر حامد ګیلانی هم دی، دا هم متویل شوی دی چې دا جنرال عبدالرشید دوستم استازی هم په دې کې ګډون کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د غرنګي چې کوم د ولسمشرې کاندید دی حنیف اتمر ته هم بلنه ورکړې شوی، او هغه بیانې خبرې کړې دي چې هغه بیانې مشال ته هم هغه شریکې شوی دي چې هغه د بوربند د کانفرنس چې دغه بنیادی مقصد په افغانستان کې د سولې په اړه باندې خبرې کول دي، او د پاکستان چې کوم نوی حکومت ته هغه غواړي چې د افغانستان مشرانو سره هم هغه رنګ د پاکستان سیاسي مشران کینی، پخوانی فوجي مشران کینی، دغه رنګ پخوانی سفارتکار کینی د پاکستان لخوا، او دوی مخامخ خبرو کې او نوی حکومت د افغانستان د مشرانو نه سوورینو حامد کرزی دفتر او د حنیف اتمر دفتر د دې هر کله کړي دي، البته هغه په خپل پدې کې ګډون نه کوي، دغه استاد ګډون کوي. دا سه هم مشاور ریډیو ته یو د خارجه وزارت چارواکي ویلي دي امکان شته چې افغان سیاسي مشران د کانفرنس سروستا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني، البته طالبان په دې کې نه دی بلل شي په نننې غونډه کې.
دا هم راتوي چې دغه غونډه کې د پاکستان کوم چارواکي ګډون کوي او کنه، او بل دا چې دا غونډه به تر څو ورځو پورې یا تر کوم وخت پورې دوام لري، او د دې داسې ټاکلي نکات شته کنه چې په کومو مهمو نکاتو به خبرې کیږي؟
د غونډه په اړه خو ویل شي چې دا مننن ټول ورځ جاری وي، لس بجې شاوخوا کې دا لږ شي برستو شروع کی دن کې دا، او مشران د افغانستان 13 ورځې راغلي او بوربند تاغي رسیدل دي. د ایجنډا په اړه باندې خو رسمي سند دي خبر شوی، البته خارجه وزارت کله د مشال ریډیو لخوا یو مهم چارواکي سره چې هغه د ټولې پروسې نه خبر دي، هغه دا شریک لچی یو خدای پاکستان غواړي چې د افغانستان ټول چې کوم ډلې دي هغه سره د دې تماسونه د دې رابطي وي، دویم پاکستان غواړي چې دغه مهم شخصیتو نظر مخامخ دي کینی معلوم کی، او بل دی دا وای چې سمره حالت په افغانستان کې دلې دي کاغه دا زبان په بنیاد باندې جبه بنیاد باندې دي کاغه سیاسي مشران دي، هغه سره هم یو د نوی حکومت یو رابطه جوړ شو، بل دی دا وای چې د افغانستان د ولسمشر سفر وړاندې هم د افغانستان د سیاسي مشرانو نظر معلومول غواړي چې دغه لپاره یو ښه بنیاد کې خود لري. دلته مونږ ته ویل شي چې د پاکستان د سیاسي دړو مشران، د پاکستان د پارلیمان غړي، ځنې وزیران او سېنټران د پاکستان، او پخوانی فوجي افسران، د غرنګ پخوانی سفارتکار چې ځنې پکې رسیدل دي، هغه به د افغان مشرانو سره کینی، او دواړه غاړې به د سولې پاړه، او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تعلقات دي په هغه کې خو اوس هم کشیدګي موجود ده، د هغه د لری کولو اعتماد د بحاله په دې باندې به باسونو غور کیږي.
د مشال رادیو خبريال طاهر خان په خوست کې پروند پښتون غورنې غورځنګ په ملاتړ غونډه وشوه. لخوا ست نجيب الله خيل راپور لري.
د خوست د ګلان کې په منځباغ کې سلګونه وزیرستاني کډوال راټول شوي ول او د خړ کمر د پیښه په تړاو د پی ټی ایم د مشرانو او غړو نیول کېدل و غندل او د هغوی د خلاصېدو غوښتنه یې وکړه. د عبدالله وزیرستاني په نوم د غونډې او ګډونوال آزادۍ راډیو ته وویل چې د خړ کمر په پیښه کې د پښتنو سره ظلم وشو، نو غوښتنه یې دا ده چې د دې پیښې په تړاو نیول شوي کسان خلاص شي او انصاف او عدالت ورسره وشي.
دلته د وزیرستان کډوال ذکر راټول شوی دی چې په خړ کمر کې یوه پیښه وشوه د مئی په 28 تاریخ باندې. سعیدو خلک سره ډیر ظلم وشو، کسونی ونیول، علی محسن داسې نر ملګری د پټی مولا دی ونیول. موږ غوښتنه دا شاید چې دی خلوشي دی ته انصاف ورکړل شي. صحیح شوه لکه نر خلک ته چې کوم انصاف ملاو شو څه ورځې مخته باید دی ته داس هغه انصاف ملاو شي.
په خوست کې د میشت وزیرستانی کډوالو په منځ کې د پی ټی ایم چارې د خالد رحمان منصور په نوم یو ځوان سنبالوي. دای چې د غونډې د تابعیت کوونکو څخه وو پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په دې سیمه کې د میشتو پښتنو د بې وسۍ غږ دوی هم اوچت کړي.
موږ سره نور اپشن ختم شوی دی د بې وسۍ په حالات کې یو، په محکومیت کې یو، نو یوازې موږ سره دا اخیری اپشن ده چې موږ خپل آواز پورته کړو، خپل خلک په دې فکر باندې مطمئن کړو او کایل یې کړو چې موږ پر امن خلک یو، موږ دهشتګرد نه یو. دا چې سدلته روان دي دا په یو منصوبه باندې جوړ شوی کار دی چې زموږ سره کېږي. زموږ نسل وژنه روان ده، افغان وژنه روانه ده، خو بیا هم پښتانه په ټوله نړۍ کې دي، د یونایټیډ سټیټ نه او بین الملل نه دا غوښتنه لري چې زموږ د انصاف لپاره دوی هم راپورته شي.
د غونډې او بل ګډونوال قاری مدثر هم وایي د اشخاصو بندي کولو سره ولسی حرکتونه نه غلي کیږي بلکې نور هم پیاوړي کیږي.
موږ دا غوښتنه دو علي وزیر او محسن دا واړه دا موږ دا غوښتنه دو چې موږ ملګري چې څومره دي بشر دي دا دا زر نظر دا خلوص کو دا نشي خلوص نیر یو پدوا ان شاء الله ټول پښتين کلاب بار پښتين کا بار پښتين دا یو کو سلا خال کور سلا دتی جی.
د عبدالرزاق په نوم د پی ټی ایم یو بل فعال ول چې د خړ کمر یوه داسې پیښه وه چې رسنۍ زشوه، خو هلته ډېرې داسې پیښې کېږي چې د پوځ د تاثیر په وجه یې رسنۍ خپرېدو ته نه حاضرېږي.
ډېرې داسې په سلګونو پیښې چې زه پښتونخوا کې تکرارېږي، مګر ولته رسنۍ چې دي هغه د پوځ تر سنسور لاندې دي. پوځ ته اجازه نه ورکوي چې د پښتنو په مقابل کې چې کوم ظلم شي هغه د دنیا ته وښيي. د دې په خاطر موږ نن دولت په کوم شرط تل شوي د دې سره موږ خپل ملاتړ وښيي. موږ د دې په خاطر دا غونډه غوړو.
یاد دیوی د می پر شپږمه د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په ډزو کې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي ول. د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا داره چې پوځیانو پر ملکیانو ډزې وکړې، خو د پاکستان د پوځ دریځ دا ده چې د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر امنیتي پوسته برید وکړ چې پوځ په مقابل کې ډزې وکړې، خو پوځ تر اوسه د دې پیښې په تړاو د دې کسانو د لاس لرلو په تور کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړه وو چې د افغانستان پاړې په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په تیرې یو اونۍ کې په افغانستان کې د وژل شوي کسانو په اړه راپور لیکلی. ورسپانې لیکلي تیرې اونۍ ټول ټال 14 کسان وژل شوي چې پکې او پوځیان او و ملکیان وو، او دا شمیر د څو مخکینیو اونیو په نسبت د پام وړ کموالی ښیي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شپږمیاشتني راپور د خپرولو پر وخت تیره سه شنبه ویلي، په افغانستان کې خونړۍ امنیتي پیښې له سږ فبروري تر مې پورې د تیر کال د همدې مودې په نسبت او فیصده کمی شوی. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې په ننګرهار، بدخشان، پکتیکا، هرات، تخار او پکتیا کې ورسته یو اونۍ څو پیښې شوې وي. په بدخشان کې څلور پوځیان وژل شوي وو چې ویل کېږي د تیرې اونۍ تر ټولو لوی مړینه همدا وه. نیویارک ټایمز ورسپاڼه هر اونۍ د خپلو خبریالانو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د وژل شوي کسانو شمېرې خپروي، خو په دې شمېرو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا یو بل ته د مرګ ژوبلو د ور اړولو ادعاوې نه یادېږي. د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو کاناډایي سرتیرو د یاد څلی د جوړولو لپاره ځای په ډاګه شو. دا د کاناډا چاپ نېشنل پوسټ ورسپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. ورسپانی لیکلی لکلونو لانجمنو بحثونو وروسته بل اخره د پنځمې پورس د کاناډا د مرکزی سیمو کمیسون اعلان وکړ چې په افغان جګړه کې د وژل شوی کاناډایي سرتیرو یاد سلیبا په اوتاوا کې د کاناډا د جنگ د موزیم ختیز لور ته جوړ شي. لومړی یو بل ځای د دغه یادسلی لپاره ټاکل شوی و چې بیا د متقاعدو پوځیانو لخوا پرې نیوکې وشوې. یو متقاعد کاناډایي پوځي مارک کمبل چې دواړه پښې په افغان جګړه کې پرې شوي نېشنل پوسټ ته ویلي له دې هرکلی کوي چې بالاخره د یادسلی لپاره ځای په ډاګه شو او په دې اړه لانجمن بحث پای ته ورسېد. د کاناډا پوځي ماموریت په 2014 کال کې په افغانستان کې پای ته ورسید. شاوخوا 40,000 کاناډایي پوځیانو په افغانستان کې په دورې شکل خدمت کړی دی. لدې ډلې 160 کاناډایي سرتیري وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. یو شمیر ورسپانو د شنبې په ورځ د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او هند د کرکټ لوبې ته پام اړولې. د کرکټ نړیوال شورا ICC په خپل پاڼه لیکلي افغانستان خپلې تیرې 15 لوبې بایللي او له هند سره چې مخ پورته روان دی خپل شپږمه لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره یو لوی چیلنج بلل شوی. په مقاله کې راغلی کڅه هم هند خورا قوي ټیم ده او پرانستونکو لوبغاړو یې لوبې کړي، خو بیا هم د هند د ټیم مدیریت د ځینو مهمو لوبغاړو په ژوبلېدو اندېښمن دي. د بیلګې په توګه د هند پرانستونکو بیټسمن شیکر داون یادونه شوې. د شیکر داون لاس ژوبل دی او له نړیوال جام وتلی. د کرکټ نړیوال شورا لیکلي افغانستان هغه جادو تر اوسه نه ده کړی چې د کرکټ نړیوال شورا په غوراوي پړاو کې په زیمبابوې کې وکړه. د شورا لیکلي افغانستان د انګلستان په وړاندې پوره 50 اورونه ولوبول او د هند په وړاندې هم په کار ده چې همداسې لوبه وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر ایران د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د بشتلو په جواب کې د امریکا پوځي حمله ته لاس تخې پاتې وی چې د خپل پریکړه بیرته وګرځوله. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د وشتلو په جواب کې پر ایران د امریکا پوځي حمله ته لس دقیقې پاتې وي چې د بیرته د دې اقدام مخاوني ولا، ځکه د پوینا د دې حمله احتمالي تلفات لسګونه کسانو ته رسیدلای شوي. ښاغلی ټرمپ پرون جمعه پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې متحده ایالات د غچ اخیستو ته شیبه شمیرلې، خو کله چې ورته وویل شول چې پر ایران د برید تلفات ښایي 1.5 کسانو ته ورسیږي، نو دا د په وینا د امریکا د سمندري قواوو د بی پیلوټه کشفي الوتکې د وشتلو په جواب کې متناسب اقدام نه و. ایران وای په دې اړه کوټلی شواهد لري چې د امریکا بی پیلوټه الوتکه د ایران هوایی قلمرو ته ننوتلې و او ځکه یو وشتله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکایي الوتکې ټوټې د ایران په سمندري قلمرو کې موندل شوې دي، خو متحده ایالات وایي چې الوتکه د هرمز تنګي پر سر په نړیوالو اوبو کې وشتل شوې. په خلیج کې پر څو تلوړونکو کشتیو د حملو له لړۍ وروسته د واشنگټن او تهران اړیکې د بل هر وخت په پرتله زیات ترینګلی شوي او حتی د لومړي ځل لپاره د ایران او امریکا ترمنځ پوځي تقابل د پړاو ته رسیږي. په همدې حال کې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي دا مهمه ده چې له تهران سره د کړکیچ د پراخېدو مخه په هر صورت ونیول شي. ښاغلی هوک چې پرون د سعودي عربستان په الخرج پوځي اډه کې خبرې کولې ایران ته خبرداري ورکړ چې ډیپلوماسۍ ته د په زور ځواب نه وایي.
Our diplomacy does not give Iran the right to respond with military.
زمونږ ډیپلوماسي ایران ته د حق نه ورکوي چې مخته د پوځي ځواک په وسیله ځواب راکړي. ایران باید زمونږ ډیپلوماسي ته په ډیپلوماسي ځواب ووایي نه په پوځي زور.
With diplomacy and not military force.
لبلې خو رويټرز خبري اژانس د ایران د حکومت د یو جګ پوری چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي تهران د عمان لاره د ولسمشر ټرمپ یو پیغام ترلاسه کړی چې په هغه کې پر ایران د امریکا د احتمالي حمله خبر ورکړل شوی وو او له دې هواده د خبرو غوښتنه شوې. ایرانی چارواکو رويټرز ته ویلي دي چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره د هر راز خبرو مخالفت کوي. تاسو لا پیغامونو
زه فلارشتنه لسکلي او شپه کندهار څخه طالبان څخه هله کومه چې ور باندې اعلان کې د دې پر ځای چې د افغانانو وینتوي چې باید څنګه علاج د افغانانو وینتوي نه چې د څو وینتوي چې او موږ د یو ځای وینتوي د طالبان څخه هله کومه کشر ور په هي په تاسو سره وایم طالبان ته ټول زموږ تاسو په وطن کې هغه شی دی چې موږ د ډیر وخت څخه هرمان لرو. السلام علیکم.
ایز تلایم د ورزګان د ولایت چې د اساس د ولسوالۍ د اساس په اړیکه کې محترم امر د امیر وختیا د وزارت سره کار کوو چې موږ ماشونه د جدي خنیولې تر وسه پرې پاتې دي. نو موږ د امیر روغتیا د وزارت د کارکوونکو څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ماشونه تر جمع کړي، نه کالي نه جامې هېڅ شی هم نه لرو. نو دا ستاسې ډېره مهرباني، وسلام.
ورسد مې درې طالب جانه، زه طالب جان ته خبرې کوم. طالب جانه، شپږ کاله دې چې کابل نیولی ورو، دا به د راډیو کښې ویلي چې یو طرف نه دو طرفه مې زړه خوږي دي. دا څوک دي چې مړ کېږي زمونږ په وطن کښې؟ هغه کښې د ډلې لګېدلې وې چې زه افغانستان مې ونیو. او چې افغانستان در ځینې بېرته لاړه، هغه خبرې څه شوې؟ هغه زړه دې نه خوږېږي چې نه ښه ګورې، نه بد ګورې، نه عالم ګورې، نه عامي ګورې، نه واوکی ګورې، نه ښځه ګورې، ټول قتلی. ای ظالمه،
زه محب الله ما د کندهار ولایت څخه تماس نیولې دی. ښاغلي ډاکټر اشرف مني صاحب څخه دا غوښتنه لرو چې دا د شهیدانو کورنۍ ته کومه نمره مځکه چې ورکول کېږي هغه باید ورکول شي. موږ خپله دوه کاله کېږي تقریبا چې ورور مو شهید شوی دی، د کابل د وزارت دفاع څخه یې امر راکړی، مکتوب یې راکړی، د دې نه کندهار ته راغلی، په ښاروالۍ کښې پروت دی. خو در اوسه پورې دا مځکې نمره نه ده توضیح شوې، نه چا ته یې نه دي ورکړي. نو نه پوهېږم چې دا څه مشکل دی، او موږ ډېر مشکل لرو
ستاسو
پیغام، ستاسو نظر دی. جالب موضوع لرو، وطنی محصولاتو ته د بازار موندنې په مخه د غزنی د روزی کلی اوسیدونکو غزنی شاریانو ته د هندوانو میلمستیا کړې. له غزنی حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی ښار ته څیرمه په 5 کیلومتره د روزې کلي د سلطان محمود غزنوي زیارت په پارک کې د جمعې په ورځ سلګونه کسان د هندوانو خوړلو لپاره سره راټول شوي وو. دغه هندوانې د دغه کلي د ځوانانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو له لورې ورویشل کېدې. د دغه کار موخه له چینایي، پاکستاني او ایراني مشروباتو څخه افغاني محصولاتو د خلکو پام اړول، په هیواد کې د وطني محصولاتو عامول او د بزګرانو ملاتړ کول وو. مدني فعال مریر احمد فیضی آزادی راډیو ته وویل په ټول ښار کې خلکو ته بلنه ورکړې تر څو له دوی سره په دغه میلمستیا کې ګډون وکړي. زرمنه هندوانې دغه پارک ته راوړې او پر خلکو یې ویشي.
اگر زراعت در افغانستان ضعیف میشه،
که په افغانستان کې کورنۍ کرنه کمزورې سي، که یې لاس نیوای ونسي او غښتلې نسي، نو له دې عمله کورنۍ مشکلات جوړېدای سي، کار ته زمینه نه برابرېږي، امنیت ورسره خرابېدای سي، خلک د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې درېږي، دولت له خلکو او خلک له دولت څخه لرې کېږي، د دولت او خلکو ترمنځ درز پیدا کېږي. دا چې د دغه کار اغېزه به څه وي، نو مدني فعال فرهمند اکبري وایي له بهرنیو تاواني محصولاتو او مشروباتو څخه د خلکو پام اړول، کورني محصولاتو ته د چارواکو او ولسي خلکو توجه کول او د خپلو هیوادوالو بزګرانو خواري په پام کې نیول دي. ازادي راډیو ته یې وویل دا وخت هیواد په ګوټ ګوټ کې بزګران له تاوانونو سره مخ دي. خلک دې د خپل هیواد هندواڼې، مڼې، الوچې او نورې میوې وخوري چې هیواد مو په اقتصادي توګه آباد سي.
موږ د خلکو پام د داخلي محصولاتو استفادې ته را بولو. له بلې خوا همدغه کسان چې د زراعت په سکتور کې په لوړو پوستونو باندې کار کوي، دوی ته دا متوجه کېږي چې راځي او موږ هم داخلي محصولاتو د استفادې لپاره یو غټه سرتاسري کمپاین لارو ته واچوو، تر څو وکولی شو د خلک قانع کړو چې نور راځي د نورو ایراني، پاکستاني او نورو چینایي د انرژي په موږ باندې خرڅېږي، دا بدیل وګرځوو، د افغاني میوو هغه پر ځای باندې هندوانه استفاده کړو، زردالو ده، لوچه ده، مڼه استفاده وکړو، دغه خارجي محصولات ځای ونیسي.
که څه هم چې دغه ډول کمپاینونه د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سوي او دوام لري، خو بیا هم په غزنی کې بزګران شکایت کوي چې د دوی په لاس کرل سوي میوې بازار نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
کریم شایده له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي، پاکستان ته تللي سیاستوال د پاکستان زاړه یاران دي چې افغانستان یې وران کړی. پاکستان غواړي چې یو ځل بیا د دغو سیاستوالو په مټ په افغانستان کې بله لوبه پیل کړي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې هم په دغو کسانو باندې انتقاد کړی چې پاکستان ته تللي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي، کوم سیاستوال چې پاکستان ته تللي ګټه نه لري، د ولسمشر اشرف غني سفر پاکستان ته مهم دی. البته ټاکل شوی دی چې روانه اونۍ جمهور رئیس اشرف غنی اسلام آباد ته ولاړ شي. حمیده اتله له غزنی لیکي، افغانان باید نور د هغو خلکو ملاتړ ونه کړي چې همیشه خپل هیواد او خلک په بیرحمۍ د پردیو د ګټو قرباني کړي دي. عبیدالله سروری د لغمان له علشنګه لیکلی دی که دولت په کونړ کې د داعش مخه ونه نیسي دا وسلوال به لغمان ته هم راشي. البته د داعش په اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل لرو چې په کونړ کې حمله پرې شوې. اته بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د فاریاب ولایت په غورماچ، خواجه سبزپوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د 14 قمندانانو په ګډون د هغوی تر 90 زیات وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان تر شل کلونو د لشومره فوتسال لوبډله له جاپان سره نن پای لوبه کوي او د کرکټ ملي ټیم له هند سره د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن مخامخ کیږي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې په ایران د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د امریکا پوځي حملې ته لس دقیقې پاتې وي چې د پخپله د دې اقدام مخه ونیوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هوایي چلند شرکتونو ته امر کړی دی چې ګورجستان ته د روسي وګړو لیږدول بند کړي. او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړیو د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله د روسیې پر ضد د پراخو بندیزونو د یوې طرحې وړاندې د یوې لړۍ طرحه وړاندې کړې چې پر ځینو ډیرو شتمنو وګړو بندیزونه هم پکې شامل دي. دا ساجر ورو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم لرو. خو اوس په کونړ ته مخ کړو. د کونړ والی وای تیر شپه ګډو ځواکونو د نورګل ولسوالی مزار درکه عملیات کړی چې پکې د داعش قمندانان وشل شوی او د دې ترهګر ډلې یو شمیر کسان ژوندۍ نیول شوی دي. له کونړ نور جزئیات د ساجر ورو د خبريال روحل انوري پراپور کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کول د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل تیر شپه نا وخته د 02 قتی او نړیوالو ځواکونو د نورګل ولسوالۍ د مزار درې په کرچندو کې پوځي عملیات کړی دي.
او چې د دې عملیات په نتیجه کې 15 نفر د داعش کمانډانان وزل دي او مهمات او مرمۍ سلایم نیولې ده او څوار لس کسای ژوندې نیولې دي چې په دې کسانو کې دوه خارجیان دي.
هغه وای په یادو عملیاتو کې ټول نیول شوی او وژل شوی د داعش وسلوال دي او په کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. والی وای د کونړ چپې دری او مانوګي ولسوالۍ لری پرتو سیمو کې اوس هم د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتې روانې دي. تیر ورځ د کونړ والی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ روانه جګړه کې په لسګونه وسلوال وژل شوی او ټپین شوی دي. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نورګل کې د ترسره شوو عملیاتو په کونړ کې د دوی او طالبان ترمنز د روانو جګړو په اړه څنری ویلي. خو طالب وائن زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالیګلی لیکلی تلیفوني پیغام کې ویلي چې په جګړه کې د داعش ګڼ وسلوال وژلي او یو شمیر طالبانو ته تسلیم شوي هم دي او زیات سیمې له هغې ډلې نیولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې خپل ماشومانو ته کیسې کوي که کیسې وکړي څه ګټه به وکړي. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام.
آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصو ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي.
ماشومان ته کیسې ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خورو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او سره بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یوه استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
گران اوریدونکو ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې اند وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي داسې وایي:
قصه ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړولې دي په انقلاب کې لوي شوی یم. زما قصې بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوی، چیرته جنگ شوی، چیرته مړی شوی. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې لد سبب دا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو، بې عدالتي ګانې دي. نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې، ځکه چې په کورنۍ کې زه یم او د ماشومان مور دغه ماشومان مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. هغه کور په کارونو کې او زه په بیرون یم.
هغو ماشومانو ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅکله هم نه ویریږي. کله چې ماشومانو ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزي کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنی چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپلو ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل کیسې ورته وایو، خو کله چې موږ د ورځې له خوانه وخت نه لرو بیا د ماښام یا د شپې له خوانه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته هغه پخوانۍ قصې، تاریخي قصې دي، هغه د هغه قصې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي هغه هغوی ته بیانوو. او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قصې راته کولي، حتی مور به راته کولي. دا پخوانۍ خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو قصې به یې کولي. موږ ته دا قصې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
وای که غواړی چې ماشوم هوښیار وي کیسې ورته ولولی، او که غواړی چې ماشوم ډیر هوښیار وي نو ډیرې کیسې ورته ولولی. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښیږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
او زما زیات ډیرې کیسې خوښیږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته استاد ما ته کیسې کوي. د زرمینې قصه ګډرې قصه کوي چې په زه کور ته راځم، ورورک او خورک ته مې زده کوم. بیبي مې دغه وایي موږ چې وړو جسم کول هغه سم کول قصې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوې چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري.
دا چې ماشوم ته په کوم انداز کې سی ویل شي او د کوم لهن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبت اغیزه وکړي. ممنون مقصودی چې د کندز زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی په اړه یې داسې غږیدلی دی.
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسیدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لحن او موسیقي د کلام تقدیم کو او کوم مسائل چې د ده د وجود جذب ورته آماده ای، فکر کوم چې دا یوه ډېره نیکه خبره ده. نو بناءً د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې دی باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته څه را بیان. د مثال په ډول یو ماشوم دی او دا دوا نه خوري، سینه یې پخه ده او ستونی سخت خراب دی او تبه یې ده، دا دوا نه خوري، وایي نه یې خورم. او که چېرته مور وایي چې اهره بچی مې، دا دوا خو ډېره خوږه ده، بچی مې ښه کېږي، کاکا یې واخله کړپ درمنې نارې کېږي، نه نه خل خلاصه ای او تاته وایي چې ماته دوا راکه. نو موسیقي د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بیلګې پکې پرتې، دا یو هنري کار دی.
درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
شامل صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنۍ کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزاره هغه ده.
من نجلا د کابل ولایت اوسیدونکي، کیسې کول ماشومان ته ډیر ښه اغیز لري، هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافی ما د مکریان څخه، زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډیر ښه کار ده، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډیر مرسته کوي، خصوصا هغه مطالعه سره یو شنا کوي.
ګوردینکو، دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي، د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پهنتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسن زئی سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را بولم.
پښتنه داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغیز لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې په روزنه کې دومره مثبت اغیز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصو ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو. یو بالکل یو مثبت اغیز لري په ماشوم باندې.
هغه لسنځ دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي، ځینې وخت ډار کیسې ماشومان ته ویل کېږي، د پیریانو کیسې ویل کېږي، اوس به تاسو راته وایئ چې کومې کیسې ماشومان ته ډېرې مفیدې تمامېږي؟
مونږ که ماشومانو ته قصې کې منفي ذهنیت ورکړو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکړو مثبت رالویږي. قصې باید ماشومانو ته مثبت ذهنیت ورکړي. په قصو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداري پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي. دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې په وسیله روزلی شو، او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ور زده کړو. نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنگ ور زده کړو، مونږ ماشومان ته ټوپک ور زده کړو، مونږ ماشومان ته دا ور زده کړو چې جنگ کې باید شي وشي. نه، نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ور زده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر همدا لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د ټمبلۍ له دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کوم هغه به ما نه ډېر زیاته پوښتنه وکړي، او زه د هغې د پوښتنه کول حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور ده، د هغې ډېر زیات ماشومان دي، هغه نه شي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلانونه څوک چې زما غږ ده اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته یې ور زده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته یې ور زده کړئ، او بیا تاسو نتیجه مثبته نتیجه تاسو په خپل سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیاتو ته؟
خصوصا د موضوع ته چې ماشومان ته د کیسې ویل شي څومره ما پوهاوی ورکړ شوی ده څومره کتابونه چاپ شوي دي
که موږ داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل هغه هم د ماشومانو ادبیات نه ماشوم ادبیات هغه نه دي ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت موږ راوروزو هغه دغې پسله مو پیدا کولی شو موږ ورته داسې موږ داسې غواړو تر څو ډېر کار شوی وي خو بیا هم عمره چې د موږ غوښتنه ده هغومره نه دی شوی مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده بیا کې دغه په وروستیو څو کلونو کې نسبتا کار ډېر شوی دی
څه کول په کار دي نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي چې ماشومانو ته حتما باید قصې ویل شي د تر څنګ چې روزنه ورکوي د تر څنګ چې پالنه کوي حتما د یو برخه د قصو وي
په لومړي سر کې خو دا به ډېر ښه وي چې موږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې موږ په پوهنتونونو کې یو بېله څانګه ولرو موږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی نو که کار ډېر وشي کتابونه ډېر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي خلک هغه ولولي معلومدار د دې د دغې لیدونکي لوستونکي ډېریږي نو لومړۍ غوښتنه به د موږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې دې برخه ته پاملرنه واړي دغه میندې او پلرونه دا د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي مننه تاسو خیر سي
خبریدونکو ښکاره ده چې موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه مجلې د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو دا ځکه چې دا کار په ماشومانو کې د بلدتیا او په ماشومانو کې د غبرګون سبب کیږي په همدې هیله د کور کلی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا ښه وخت
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا خو ګورې دنکو سلام د حکومت مودي خلاصې دو ګنګوسیم غلی شول او ته مظاهرو خبرې هم نکېږي لکه چې د اپوزیسیون هم زړه له دې خبرو تور شو که دا جنګونه چاودنې او بې نظمې وي د هېچا به هم حکومت کولو ته زړه ښه نه شي خو د ډالرو زور بیا څوک نه لري خپرونه په مرکه پیلوو د یوه خصوصي ښوونځي له مدیر سره مو مرکه درته کړې ده مدیر صاحب خبر شو چې په خوانځي کې مو ټولې د کورنۍ خزې کار کوي دا رښتیا ده
هو رښتیا ده
نو د تاسو د کورنۍ دومره ډېرې خزې دي چې پوره خوانځي مختبیایي
هو څلور خزې دي ما دي څلور مې د مشر زوی دي او څلور مې د کشر زوی دي دا دولس میرمنې ښوونکي دي کشره خواښې مې تحویلداره ده او مشرانې خواښې ګانې مې چپړاسیانې دي
د نجونو لپاره د ښوونځي جوړول مو نجونو ته خدمت دی خو بیا د څلورو ښځو کول مو په ښځو ظلم نه دی
نه دا څلور میرمنې مو هم د خدمت لپاره کړې دي هغه د ټول نجونو ته سبق وایي او خدمت ورته کوي ټول ښې خوشحاله دي
نو دا مو څنګه دې ته پام شو چې څلور ښځې وکړي او بیا د نجونو خصوصي ښوونځی جوړ کړي
زه د اقتصاد له پوهنځي وتلی یم او اقتصاد ته ډېر پام کوم ډېرې ورځې مې چورتونه وهل چې په کومه برخه کې سرمایه ګذاري وکم داسې چې همیشه ګټه وکم او د تاوان خطر نه وي پکې
ښه
هو په ډېرو شیانو مې فکر وکړه خو آخر مې دې ته پام شو چې د نجونو شخصي ښوونځی جوړ کړم هم به می خدمت کړی وی او هم به ګټه پکې کوم.
هغه وخت مو چې دی خبرې ته پام شو څلور څلور خزې مو کړی وی.
نه، کله چې د خونځي جوړېدو مفکوره راته پیدا شوه نو بیا مې په اقتصادي اړخ هم ډیر چورتونه وهل. آخر دې نتیجې ته ورسېدم چې زه هم څلور خزې پوره کړم او زامنو ته هم څلور څلور خزې وکم چې ټولې دولس خزې شي نو ښوونکي پوره کیږي. دولس خواخېګانې مو د چپړاسي توپ تحویلدارۍ او نورو کارونو ته بس دي. زه به مدیر شم او زامن به مې ګردان شي.
دا خو مو رښتیا هم ډېر اقتصادي فکر کړی.
هو، ما ویل کومې نقدې پیسې چې لرم دا به په ښځو باندې کوم. هم به مو سات تېر وي او هم به مو ښوونځی په مفته چلیږي. د شاګردانو ټول فیسونه به راته ذخیره کیږي. نو اوس شکر دی که د یو دوه ښځو د ولور او توی پیسې پاتې وي د نورو ټولو نقدې شوي. او داسې وګڼه چې هم لس ښځې راته مفتې پاتې شوې او هم په ګټه سپور ښوونځی.
نو په ښوونځي کې بنې جنګ نه سره کوي؟
نه، جنګ ته نه پرېږدم. چې دوه سره یو ځای شي پټې پټې سره پسنیږي. خو زه یې سمدستي ټولګي ته لیږم.
نو بیا خو مو ورځ جوړه ده.
او اوس ټولې استادانې د ښوونکي ورځې ته خوشحاله دي. نو وایي د شاګردانو ټولې تحفې به خپل کور ته یوسو.
په ښوونځي کې خو به د رشوت خبرې نه وي.
ما ته خو تر اوسه چا څه نه دي ویلي. او د رشوت خبره پټ هم نه پاتې کیږي ځکه بنې دي حتماً کسی وي رسوا کوي یې.
د ښځو تعلیمي سویه مو څومره ده؟
ټولې باسواده دي. چا تر لسمه ویلی، چا تر دولسمه، او یو دو خین پونځه هم خلاص کړی دی. ښې دي، له شاګردانو سره جارو قربان کوي. ټولې ترې خوشحاله دي. او اوس خو شاګردان هم له درس نه په نه درس ډېر خوشحاله یي. د ټولو ښوونکو لډو زده دی چې زده کوونکي خسته شي لډو ورسره کوي.
شاګردانې مو لږ دي که ډېرې؟
لومړی لږ وې، خو چې دغه د لډو ګیم او وای فای ته مو اجازه ورکړه نو اوس ډېرې زیاتې شوې دي. تر دې چې پسې رسېدلی نه شو. هغه انټرنیټ لا ښه ده چې زموږ پرده یې کړې ده. که نه چې دو دو ښځې مو نور هم کړې وې نو شو پسې رسېدلی. هو
بازاله
ملغلره دری شیان یوازی نوم لري.
لومړی هوایی دالیزونه، دوهم پرایش میرونو کی شفافیت، او دریم بایومتریک.
دری شیان په دری شیانو پوری سنجاق دی.
اجرایا ریاست په جمهوری ریاست پوری، معاون په کاندید پوری، او اداری فساد په چارواکیو پوری.
دری کسان یوازې پیسو مرګ ته تړلی دي.
ولسوالان، د ولسوالیو قاضیان او څارنوالان، او د چارواکیو باډی ګاردان.
د ترافیکو مامورین درې کاره نه کوي.
د موټرو جریمه کول، ټایرونه پرې نه وهل، او موټروانانو ته د جالي جریمې پاڼې ورکول.
هوایی دهلیزونو ډېر ډولونه ووهل شول، خو هوایی دهلیز چا ونه لیده. په همدې اړه مو له یوې کیسې خبرو.
ښځې بخمل نه دی راغلی؟
نه.
دا لږ مې غرقوي، دا چیرته ورک شو؟
کابل ته تللی دی. را به سې، ولې وارخطا یې؟
کمکلې هندواڼې په پټي کې ورستې شوې او رومیان په جویو کې، چې هغه د هوایي دهلیزونو پوښتنه یې کړې وای.
هوایي دهلیزونه یې چیرته دي؟
څه خبر یم، خو له پروسه کال راهیسې حکومت نارې وایي چې هوایي دهلیزونه مو جوړ کړي دي، او له دې وروسته به تازه میوې او ترکارۍ له هوایي دهلیزونو بهر ته لیږو.
هلته به یې څه شي اورېدلی وي. دلته په ځمکه کې دا جهیزونه نشته او ته په هوایي پسې ګرځې.
په راډیوګانو کې وویل چې چین، هند او نورو هېوادونو ته مو په هوایي دالیزونو کې میوې ولېږلې.
د تعجب خبره ده، ما خو په هوا کې کوم دالیز نه دی لیدلی.
تا نو چېرته ټول افغانستان لیدلی؟ په کوم بل ولایت کې به وي؟
په دالیزو او هوایي خبرې پسې مه ګرځه، هندوانې کابل ته بار کړه.
کابل کې ارزانه دي، په دالیزو کې که یو وړل شي نو بهر ته یې وړي، هلته ډېرې پیسې کېږي. ته څه خبره یې چې په دوبۍ کې وه هندوانه په څو ده؟
دا د دوبۍ خوبونه مه وینه، ژر هندوانې او رومیان راوش کوه او چېرته یوسه.
په دغسې وخت کې بیا بخملی ورک شي.
آبا، ورور مې راغی.
چېرته دی؟
خره یې تړله.
د چا خره؟
د مونږ خره، ورور مې اخیستې ده.
خره یې څه کوله؟
کښېنه، ځان دې په غوسه مړ کړ، هندوانې او رومیان به پرې خرڅوي.
زه هندوانې په خره نه خرڅوم، هوایي دالیز ته یې وړم.
سلام علیکم پلاره.
وعلیکم، ستړی مشي بخمله.
زه ستړی مشي.
خیر وسادي.
والکه، وایي خره دې واخیسته؟
هو والا، ډېره غټه خره مې واخیسته.
ښه دې وکړه زویه، مبارک دې سه.
تا ته دې مبارک سیادي.
بد دې وکړه، په خره څه کوي؟
په خره هندوانې او رومیان خرڅوم کنه.
ولې؟ هغه هوایي دالیزونه د څه لپاره جوړ شوي دي؟
هوایي دالیزونه چېرته دي پلاره؟ د هوایي خبرو ډېر خلک له کاره وایستل.
څنګه هوایي خبرې دي؟
خو حکومت ویل چې په الوتکو کې میوې او ترکاري بهرنیو هیوادونو ته لیږو. دوه الوتکې تیر کال ولېږلې او له هغه سره نه بیا چا الوتکه ولیدله او نه هم هوایي دالیز. په ټول هیواد کې څو الوتکې دي، هغه هم دومره زړې او وړې دي چې له سورلۍ سره ازګیروای ټوله دنیا اوري. نو نور مالونه به څنګه یسي؟
وایي هغه سړی هم په دوچان د کرایه وړي، اوس چې څوک ډېر مجبور نه وي پکې سپرېږیم نه.
نو د الوتکو ته هوایي دالیز وایه؟
هو، ته نو څه وایه چې څه شي ته وایه؟
خا خا، چې خبره الوتکو ته شوه نو نه شوه. زه ښه دې کړي دي چې خره دې اخیستې، له هوایي دالیز نه مو همدا زمیني خره ډېره ښه ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره مینی، هیله زرمتی، حوسه حکمت از لیمه میخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې موده دي: کابل 1422، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
سند سپینو شګو نام جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګو نام جوړ کړو مهال، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں ورتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں ورتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں ورتا را وستو ملیار میں کبلبل. سند سپینو شګو نام جوړ کړو مهال، نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامې کھلرام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندا راوڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب می ورت ورکل بیا دوخ خود بلبل شراب می ورت ورکل بیا دوخ خود بلبل سند سپینو شگونا می جوڑ کیو محل سپوک مکڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظرو خکل زرک گڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مست راغل دا زوانے اورے کبل رو رو پے مست راغل دا زوانے اورے کبل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کیو محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل